شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د قطر له بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویس سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړې ده چې دا لیدنې کتنې د ترکیې په انتالیا کې د ډیپلوماسۍ فورم په نوم د غونډې تر څنګ وشوې. د ټویټونو له مخې د انتالیا د غونډې د برخوالو په باور دا د اړیکو د پراختیا لپاره ښه فرصت دی. ټام ویس له امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې واشنګټن هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودرېشي. د انتالیا د ډیپلوماسۍ فورم غونډې تر یکشنبې ادامه پیدا کوي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي سر له سبا د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شرې د واکسین ورکړه پیل شي. د دې وزارت ویان جاوید تحجیر ازادي راډیو ته وویل چې دا واکسین به شپږ ورځې دوام وکړي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه نن پرانستل شوه. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی دی. ملګرو ملتونو نن وویل چې د فبروري له څلورویشتمې راپرېخوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاسک او یوانو فران کیفس کې دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیې اژانسونو ته د هېواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کنشینکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې راپدېخوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړي دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات ته لمنځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د روسیې د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی نوالنی له خلکو غوښتي دي چې د اونۍ په پای کې، یعنی سبا او بل سبا، پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. نوالنی دا غوښتنه نن په یو پیغام کې چې په انسټاګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته یې وویل چې له نیولو مه بیریشئ. پر اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه په روسیه کې نږدې 14,000 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لورې نیول شوي دي. دا ستاسو راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي او د قطر له یو شمېر چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې هدف
چې د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل او د شتمنیو آزادېدل د افغانانو مشروع حق دی.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوه.
منظور پښتون چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه هم راغلی دی دلته په تالار کې ناست.
طالبانو ته افغان ښځینه فعالانې وړاندیز لري.
اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
او په نورستان کې مو د اوبو له نویو پروژو خبرو.
9025 کورنۍ څلورو جماعتونو او دوه بابا خونځې ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په انتالیا کې د امریکا او قطر له استازو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. دوی دا درې اړخیزه غونډه د ترکیې د انتالیا فورم په څنډه کې وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د انتالیا په غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی، نن په انتالیا کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د رئیس الوزرا له مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویست او ورسره مل پلاوی سره درې اړخیزه غونډه وکړه. د طالبانو د حکومت د بندنوی چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل په وینا درې خواوو د انتالیا فورم د رابطو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وباله.
د افغانستان لوري د خپل هیواد حالات تر بل هر وخت له نړیوالو سره د مثبت او ډیپلوماتیک تعامل لپاره مساعد وبلل او زیاته کړ چې د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل او د شتمنیو آزادېدل د افغانانو مشروع حق دی او له همدې سره سیاسي اړیکې او اقتصاد وده کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو په ډیپلوماټیک ماموریت خبري وکړي او دا ډول ناستې د ټولو خواو په ګټه وبللې. همداراز د امریکا د متحده ایالاتونو استازي د افغانستان په اړه د خپل هیواد پر راتلونکي پالیسی رڼا واچوله او زیات یې کړ چې دوی هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي. د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون د ډیپلوماسي فورم په نوم درې ورځنی غونډه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په وینا نن پرانستل شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست پرون انتالیا ته ورسید. د په یو ټویټ کې لیکلی و چې په انتالیا کې باید د امریکا له مهمو متحدانو سره له افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وشخی شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د ریورسنې جرګه پرانستل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي نن د جرګې د پرانستو پر مهال ادې ته خبرې کړې دي او د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د نامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث رابلل شوی دی. له سیمې زموږ خبریال راسره دی، تر اوسه پورې جرګې ته کومو مشرانو خبرې کړې دي؟
مننه. نن د جرګې په پیل کې محمود خان اچکزی چې هغه جرګې ته خپله وینا وکړه، له هغې وروسته د عوامي نیشنل ګوند باچا خان مرکز مشر چې و هغه راغلی و، هغه خپله وینا وکړه. د هغې وروسته مختلف چې کوم واړه دلته کې کامی مشران دي هغې ویناګانې وکړې. خو که مونږ داسې د سیاسي شخصیتونو ذکر وکړو، د محسن داوړ هغې نه مخکې چې و نو هغه د وړانګه لوڼی چې دا یو مدني فعال ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی هم ده، درمن لوړی خور، هغې جرګې ته وینا وکړه. منظور پښتون چې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر، هغه هم راغلی دی دلته په تالار کې ناست دی، خو منظور پښتون تر اوسه پورې لا جرګې ته وینا نه راکړې.
تر اوسه پورې چې دوه مشرانو خبرې کړې دي، د دوی په خبرو کې کوم ټکي سره نږدې دي او کوم سره مخالف؟
تر ټولو مشترکه خبره چې کومه ده، هغه پکې د نام نه ده چې په دې سیمه باندې کومه نامنی تیره شوه یا کوم خلک دلته کې اوزه پلی شو، د هغې چې کوم لاملونه دي په هغې باندې خبرې وشوې، او د هغې دپاره د حل لارې په لټولو باندې خبرې وشوې چې بیا دا جرګه کینی او دلته کې یو فیصله وکړي چې د دې نام نه یا د ترهګرۍ مخنیوي مونږه څنګه کولی شو. داسې څه خبره پکې نشته چې مونږ وایو چې ځینې خبرو کې اختلاف دی یا یو بل لري خبرې دي. تقریبا دلته کې چې کومې ستونزې دي، د دې ځای د ولس ناغه یو ستونزې دي، په دغه درې ستونزو باندې خبرې کیږي چې ناامني د پښتنو د سیمو وسایل چې پاغي باندې خپل حق لري، او د پښتنو قانونو ترمن د چې کوم خپل شخړې دي، خپل لانجې دي چې هغه شخړې او لانجې چې کوم ناغه هواري شي.
په قومي مشانو کې کوم کسان د جرګې ته راغلي دي؟ دا د خیبر پښتونخوا د خوا مشان دي او کنه د بلوچستان هم خلک راغلي؟
د دلته کې په تالار کې کوم خلک دي، پاغي کې خو زیاتره شمیر چې هغه د بلوچستان نه راغلي دي، ځکه چې د جرګه چې د پښتونخوا ملي و امي ګوند تنظیم لاندې کیږي، او د پښتونخوا ملي و امي ګوند چې دغه په بلوچستان کې زیات خلک لري او زیات کارکونان او غړي لري. د نوري پښتونخوا نه، د خیبر پښتونخوا نه هم زیات شمیر کې خلک راغلي دي، د پېښور 400 مردان تقریبا د هرې سیمې او د ژوند د هرې سانګې سره تړون لرونکو کسان او مشران دلته کې موجود دي.
ډیره مننه. کور ودان.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې ده، د افغان ښځو پر وضعیت اندېښمنه ده. میرمن میشل باچلی په تازه خبره کړې خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ښځو ته د مشرتابه په کچه ځای ورکړل شي. طالبان ویلي دي د ټولو هغو بشري حقوقو او اصولو عملي کولو تشمن دي چې له اسلام سره په ټکر کې نه وي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل فاشلی په نن پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د ملاستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کتو ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید په رهبرۍ کې خزو توانډ ورکړل شي. میرمن فاشلی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې سخت بیوزلي او د نه بیانېدو وړ توتخوالي او تبي سره مخ دي. د دې بیان په برخه کې راغلي د خزو وینجونو په وړاندې توتريخوالي په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونس غمل سي، باید و غندل سي او عاملین عدالت تر او کاغل سي. نو موري وای چې افغان مرمنې باید بدلون لپاره فعال استاز وي او د سولې د جوړولو بشر دوستانه او پرمختیاي پروسو د رهبری کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان خزو د حقوقو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر لدی خبر پاڼې هرکلای کوي او وای خزو ته د بیلابیل نورو برخو ترڅنګ پر رهبری کې ونډه ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. لدی ډلې د خزو د حقوقو فعالې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپلې هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه همکار وکړي او نارینه همکار وکړي ترڅو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو هغو بشري حقونو قوانینو او اصولو پلي کېدو ته ژمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نورو طالبانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیریدو د ټولو افغان مېرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې هم په یوه تازه خبر پاڼه کې له افغان مېرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعالو ښځو په ګډون یې یوه آنلاین ناسته ترسره کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند د لومړنیو حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه یې ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اکثریت افغان مېرمنې لکار تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډې د سوداګرۍ او نورو برخو کې بے برخې ګرځول سوي دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیریدو به د ټولو ته زمينه برابره کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د شری د واکسین کمپاین سره له سبا پیل شي. دا کمپاین به تر شپږ ورځو روان وي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 2022 میلادي کال پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي 15,904 مثبت پیښې ثبت شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
الهام وایي که څه هم کوچنۍ خورزې ته د شری د واکسین دوه دوزه کړي خو بیا هم درې ونې وړاندې د شری ناروغۍ ونیوه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
هوا جان تقریبا یک سه هفته قبل
هوا جان نږدې درې اونۍ مخکې د شری په ناروغۍ اخته سوه. ډېره سخته شدیده تبه درلوده. وروسته د شری دانې په بدن پیدا شوې. موږ ډاکټر ته یوړه، هغې ورته ویټامین ای، تیتراسیکلین او پرستامول ورکړل. اوس یې حالت ښه دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دې هیواد په ډیری ولایتونو کې د شری واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی. عامې روغتیا وزارت وایي د شنبې په ورځ به عملي کمپاین پیل شي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ د روان 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ 15,904 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل:
کزې جمله 48.1% مربوط به
لدې ډلې 48.1% له 15 کلونو کم عمره انجونی او 15.9% له 15 کلونو کم عمره هلکان دي. د شری د ناروغۍ په وړاندې چې کوم کمپاین پلان شوی و سره له سبا شنبې پیلېږي چې شپږ ورځې دوام کوي.
خاط شد و مدت 6 روز را دوام خاط کرد.
خغلی حجیر دا هم ویل چې کندوز، بدخشان، هلمند او جوزجان هغه 15 ولایتونه دي چې د شری ډیری مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د بېسرحد ډاکټرانو بنسټ هم د افغانستان په هلمند، هرات او کندوز کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو له امله اندېښنه ښکاره کړې وه. د دې بنسټ له لوري په خپور شوي راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال د ډسمبر له پیله د 2022 کال د فبروري تر وروستۍ نیټې په منځني ډول یوازې د هلمند بوست دولتي روغتون ته 150 د شری ناروغان وړل شوي. د دې بنسټ مسؤلینو ویلي که د واکسینو پر تطبیق د دغه ناروغۍ مخه ونه نیول شوه نو په راتلونکو شپږو میاشتو کې به یې په افغانستان کې د شری ناروغۍ اوج ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستین کووی تر اوسه د څه باندې دوو اونیو په ترڅ کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی اوکراین ته تر سل میلیارد ډالر ډیر زیان اوښتی دی. ښاغلی اوستین کو دا خبره پرون یوې آنلاین اقتصادي غونډې ته وکړه. بل لور ته د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي ټولنې مشرانو غونډه کړې. د دې غونډې په اړه تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د اروپای اتحادیې مشرانو د روسیې له لورې د اوکراین خلکو ته اړولی کړاو او مصیبت وخانده. د اروپای اتحادیې مشرانو په خپله پرونۍ غونډه کې چې په فرانسه کې جوړه شوه، په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي، د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپایي اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپایي اتحادیې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سنبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپایي اتحادیې کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپایي اتحادیې د مشرانو په منځ کې درز راوستی دی. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپایي اتحادیې په سرمشیزه کې چې تر نن سهار روانه و وویل، هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپایي اتحادیې غړی شوی نه دی. له بلې خوا د دې سرمشیزې رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږۍ د څرګندولو او د دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځینې نورو وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی، په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخ څوک ردولی نشي.
بل ورته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن د روسیې له لوري پر اوکراین د کیمیاوي حملې په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ښاغلی زیلینسکی د روسیې د دې تور په ځواب کې چې ګنې اوکراین پر روسیې د کیمیاوي حملې په لټه کې دی، د روسیې دا تور د دغه هیواد د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندوی ځواکونه نن د دینی پرو شار پر ملکی ساحو د روسیې د تازه حملو خبر ورکړی دی. دینی پرو شار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمینه کیف څخه نږدې 300 کیلومتره لرې پروت دی. پر دینی پرو سربیره نن سهار روسی ځواکونه پر لوسیک او ایوانو فرانکیوس ښارونو هم بمباری کړی دی او په دې دوه ښارونو کې روسیه ادعا کوي چې پوځي هوایي ډګرونه یې له منځه وړي دي. ملګری ملتونه بیا وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر 2 میلیونه او 3 لکو ډېر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندي پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د بیړنیو بشري مرستو لپاره شاوخوا 500 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازه پیسو نږدې 300 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نورستان په کمبیش ولسوالۍ او د پارون اړوند په کانتیوا کې له درو پرختي شوراګانو سره د چلو پاکو بود شبکو جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د اوبو رسولو پایپ سکیمونه د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف لخوا د څه باندې 10 میلیونه افغانیو پر لګښت جوړی شي چې د نږدې 0 کورنیو ترڅنګ به ښوونځیو، جوماتونو او روغتیایي مرکزونو ته هم پاکې اوبه ورکړي. نور په دې راپور کې
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا چل کلی او د کامدش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والي صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، 4 جماعتونو او 2 بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکي وای په ډیرو ستونزو له لرې ځایونو اوبه راوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغو اوبو د څښلو له امله پر بیلابیلو ناروغۍ وخته کیږي. د کامدیش په مردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلي کې په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د دریو پروژو هوکړه لیکونه لاسلیک کیږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ د لویدیځ نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګۍ کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د دوه شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
زحمت شیبر او په تخنیکی برخه کې طاهر روشان له تاسو اجازه اخلو په پاتې د خبري مجله کې له اسمت څاروان سره ملګری شي.
له خبرونو ور اخوا د خبرونې په دې برخه کې موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. یو شمیر کسان چې د ورځې د مزدورۍ لپاره د کابل ښار واټونو ته راوځي د کار له نشټوالي او بیکاری شکایت کوي. دوی وایي ټوله ورځ د کار موندلو په تمه په واټونو تیره کړي خو ماښام کورونو ته تش لاس ستنیږي. داسې ښکاري چې د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د اقتصاد له پاشلتیا وروسته پر واټونو د هغو نارینهو شمیر زیات شوی چې د کار په لټه کې دي. نور حال په دې راپور کې
سهار وختي دی او کارګر هم یو یو د کار د موندلو لپاره د کابل ښار د تمنهیار ونی وی چلورلار کې د راټولېدو په حال کې دي. زه د دوی د وضعیت معلومولو لپاره د سیمه تر غلی يم. پسیمه کې خټګر او رنگمالان لخپلو کاری وسایل سره ولاړ دي او لسیمه د تیریدونکو کسان په لوري سترګې چلور کړي چې ګوندي کوم څوک به د پیسو په بدل کې د کار لپاره بوځي. په دې سړه هوا کې د کابل ښار په یو بل څنډه کې هم یو شمیر ځوانان او پاخه عمر لرونکي کسان په تن زړو جامو او چاودلو لاسو د کار په لټه انتظار باسي. نن جمعه ده او د اونۍ د آخرې ورځې په توګه مزدورانو ته کارونه په اسانه نه پیدا کیږي خو دوی هڅه کوي چې د سبا غم وخوري او ځان ته کار ومومي. د دغه کارګرو له ډلې شفي نومي کس خوا ته راغلم او د هغه د ژوند وضعیت په اړه مې وپوښتل. شفی د شپکاسیز کورنۍ نفقه ګټونکی دی. د وای د طالبانو له واکمنۍ مخکې کاروبار یې ډیر ښه روان و او کم یې ورځې به بیکاره و خو اوس په اونۍ کې هم ورته کار نه موندل کیږي.
کار مار نسته، خلک پیسې نه لري چې کار مار شروع کړي. اقتصاد د خلکو هم خراب ده. موږ هم راځو سار راځو تر غرمې پورې دلته ناست یو. کار مار نه ملاویږي بس بیکاره.
احمد چې د پاخه عمر څښتن دی او د کارګرۍ جامې په تن دي پام یو واوخت. دا وای لټول وړاندې د کور د کرایې فکر کې دی چې څنګه یې پرې کړی.
کار نشته، غریبی نشته، ټول مخلوق د خدای به کار ده. وونه کې ملکم پیدا کړ نشته، کور په کرا ده، پاګه کرام په موږ وخت دی پنځه مش.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا چار ادارې سیګار د ساکال د هود میاستو په لومړیو کې په خپل یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې به د یو کس کلنی عواید په 2022 کال کې 50% ته راکم شي. له دې وړاندې یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د یو کس کلنی عواید په 2012 کال کې 650 امریکایي ډالر و، په 2016 کال کې 500 ډالر ته راکم شول او په 2022 کال کې به دا کچه 350 ډالر ته راکته شي. هغه څه چې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې وګړو ژوند بلا اغیزمن کړي. زلمای د کابل ښار یو بل ځوان اوسیدونکی دی چې لاس ګاډی چلوي. دی وایي اوس ان هغه اندازې پیسې ترلاسه کولی نسی چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې به یې په یوه ورځ کې موندلی سوي.
کاربار نه
کار لکوم شو، ټول ورځ مو پر واټونو تیریږي. یو شپه کسیزه کورنۍ لرم، باید ډوډۍ ورته پیدا کړم. په 100 روپیو یو نیم تر 200 افغانۍ هم کار کولو ته خلکو سره زم.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بیکاری چټک زیاتېدل د ملګرو ملتونو اندېښنه هم راپارولې وه. که څه هم ډېر هیوادونه او سازمانونه د افغانستان خلکو ته د مرستو رسولو هڅې کوي خو د بېوزلۍ او بیکارۍ له منځه وړل د یو هیواد پیاوړي اقتصاد پورې تړلي دي. هغه څه چې اوس یې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي و چې د اقتصاد د رغونې لپاره د ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې له لوري د بشري مرستو د جلبولو
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندۍ دل دي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په افغانستان کې د عدالت په لټه کې دا د ډیپلوماټ مجلې د یوې لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې لولو د طالبانو په خوانیو افغان امنیتي ځواکونو او امریکایي پوځیانو په شمول درست ځواکونه په افغانستان کې د ملکی وګړو پر ضد د جنگي جرمونو په ترسره کولو تورن دي. د دې لیکنې لیکوال وای د جنگي مجرمانو لپاره سزا د یو معیار په توګه مطرح ده، خو د تیر کال په اگست کې د طالبانو لاسته د کابل ورتلو وروسته عدالت ته هیلې نهیلې شوې دي. د ډیپلوماټ مجلې لیکنې سره سم داسې ښکاري چې د طالبانو رژیم به د جنگي جرمونو قضیه وڅېړي، خو نړیواله جزایي محکمه ځان ته خپل معیارونه لري او په عین وخت کې د امریکا متحد ایالاتونه غواړي چې د خپلو خلکو او ملي ګټو ساتنه وکړي. ډیپلوماټ مجله یادونه کوي چې نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې د شکلتیا اوږ تاریخ لري، خو تر اوسه پورې د دغه هیواد په اړه هیڅ رسمي تحقیق بشپړ کړی نه دی. د پرنټ په نوم خبرونه بیا د افغانستان پر طبیعي سرچینو او د طالبانو له لوري له هغو څخه له نړیوالو سره د معاملې په توګه د استفادې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې کمپنیو ته بلنه ورکوي چې د افغانستان په سترو طبیعي سرچینو کې پانګونه وکړي، له مهمو نفوذ لرونکو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. د خبرونه پر اساس د طالبانو مشران هڅه کوي چې د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو په بدل کې له هیوادونو سره د خپل طبي سرچینو پر سر معامله وکړي او په عین حال کې په افغانستان کې د نقد او پیسو د کموالي مخه پرې ونیسي. له بلې خوا طالبان هیله لري چې د طبي زیرمو په وسیله به افغانانو ته کار پیدا کړي او په دې توګه په هیواد کې مشروعیت ترلاسه کړي. د خبرونه پر اساس افغانستان په نړۍ کې د وسپنې څلورم ستر زیرمې لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو د جیولوژیکي سروې لمخې د افغانستان یوازې د وسپنې او مسو ارزښت 200 میلیارد ډالر ته رسیږي. همداراز افغانستان له بولوویا وروسته په نړۍ کې تر ټولو ډیر لیتیم لري او له همدې کبله ځینې متخصصان د لیتیمو له کبله د افغانستان شتمني له سعودي عربستان سره پرتله کوي.
زما افغان خاص رزګان سوالی څخه دا پیغام کړم، زه طالبان څخه غواړم چې دا مو شو امنیت ونسی، ځکه زما د سوالی د سم څخه د مرابط په سیمه کې ورته دو موټر مو ساده ځای مو شه دنګل خوا څخه چور سوي دا چې دا غلو ونسی او قانون مونږ ته وسپاري. سلام
ازادي راډیو ته پیغام ده دی چې موږ سکری دا وسپارمیاشتې او نیمه میاشتې د ماجرینو دغه ته مور کړی دی، نو د دې د کالج پر دا باندې څه پیسې ماجرین ته ورکول کېږي، تر دا وسه پورې د دې درخنه د والو څه وخت ورکول کېږي او څه وخت ورکول کېږي. دا پیغام دی. السلام علیکم.
پیغام ازادي دا اوس زړه کوم ګرانی به خولاکه په جیب کې یو دی لري مسکینان خلک یې در په دره شول د ډوډۍ لولا کلرو د ماشان ډوډۍ چې یې خوري دا وڅال په دې ملک کې قرآن دی د امرستي وجه د خانان خلک ګرځ خوري د موچران او خلک خلک یې خوري د خدای ریدي دا وڅ ټا کړ راي لاس یې په دې مل.
ما پیغام دا دی ګران اوروره چې دلته په هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ کې د خدای سن کار نه کوي، په پلان سره کې دا سره خراب دی، ته زه هیله کوم چې مخابراتي شرکتونه دا فعال کړي، دلته سم کار نه کوي نو موږ څه وکړو؟ سلام په احترام.
یار دا مامورینو دا یا مالیمنو مامورینو سره هیڅ کومک نه کیږي، په تیر بیا دا مامورینو مامورینو څخه معاشه کم کم دی او شان هم ګران دی، نو دا کومکونه کیږي د وطنو د خلکو سره کومکونه کیږي، دا د بيتي او یونیسف هغه دی چې سره څنګه جوړی پم ذکر لري ان یې غنم کړی ان یې تاریخ غنم یې باسي په وګو په پورو په ګوډي تاریخ کې چرچو شو دغه شوی او دا مالیمن چې څوک ته وجونه کیدا مامورینو ته په تیر بیا دا مامورینو مامورینو تیار نه یو کومک هیڅ یو مو سیستم توجونه د کړه زکه چې په دې کې د دې اعلان زایږي ولیکي غلا پښتو
اما شان نیما د راتل تماس یې ولې کورورز ما ګل دا د دریا سره پاسپورت تا پاسپورتونه چې څنګه ته وخت یې سوي دغه په وطن کې نه تلیږي او بعض خلک و ایران ته سي او په دا مبارک کې د ماسلون نظام یې له تا کې داخلو را مشکل تر سلسله رسېږي وکي. بس سلام علیکم سایفما.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنود د کلینا ګلدین کم خلک چې الله پاک ورکړي دي یا کم خلک کمر یا کوټه یا کار رقم یا پختل زانی خلکو سره څوک مرسته نه کوي مرسته ایا مستحق بس هم دغه د پېټي خلک دي ولدا کوم د نور خلک دا مستحق نه دي د افغانستان باشنده نه دي په افغانستان کې حق نه لري الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او دا غوښتنه ده چې د دې خلکو غم شي دې خلکو له کومه ورکړي او مرسته وکړي بغیر د الله تعالی نه بلې و اسره نشته